السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار رو بجې شوې. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانګزای مو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1998 کال د دلوي سلواغې میاشتې دویمه نیټه، د 2019 کال د جنوري 22مه. په دغه پروګرام کې مهم مطالب دا دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په لیدنه کې پرون دغه خبره وکړه. د هموري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دیرشو ولایتونو کې د پوهنې د ودې لپاره خلکو 101 میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهره چیانو د غوښتنو د پر ځای کولو لپاره اقدامات وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. پوره خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو لا ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو په ګمال کې به دا غوړې وي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي. ځکه تل به موږ ته د بهرنیانو په سترګه کتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان او عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 101 میلیونو افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او بیرته په معارف لګېدلې.
په روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دیرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیون افغاني مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا ساتوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوی. اوروزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استاد سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل:
ملي امنیت سلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا دي قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم له دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل خبره په دې کتنه کې د بلوچستان استاد یو غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوې کورنۍ سره د مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوې نن د افغانستان نولس کلن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د عربي متحده امارات پر وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې سویل افریقا ته سخته ماتې ورکړله. دغې لوبې لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او انشاءالله وبه کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر له کوربه جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالد ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د جنوري پر 3 په بغداد کې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د زندولو په تړاو یې کړی و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاو چې له پیونګ یانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګ یانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لري کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو آزموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلی او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسم د پاکولو لپاره دوار خیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي. خو په دې برخه کې لک پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لری کېدو مخکې پیونګ یانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لری شي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخوانی کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوی تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کېږي چې دغه 18 کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپل ولسمشرۍ د 3 دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوي کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیه وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 3، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 2، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفی 3، اسمان زایزای وریز. مزار شریف د ورخت اټکل د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 1، او ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 15، اسمان وریز او د ورخت اټکل.
د ازادي رادیو لاله مول لمړی خبرونه بیا ورپسې د هوا حالات اټکل او اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي.
مین ایشو کوسز افغانستان.
البته عمده مسئله افغانستان د ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړی دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه خبرې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سویس کې په ولیدنه کې وکړې. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره سلګونه میلیون افغانۍ مرسته کړې.
روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه خپل ټریکټر لرم، ټریکټر چلوم، پټی کول بکوم، کار کوم.
د خلکو مځ کې کول بکې
وو کار مار ورته کوم، بس ما څوک چې په کچالو کوي، غنم کوي، وربشې کوي، هر چی ته کوي موږ ورته کول بکو.
وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 10 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې نن هم دوام لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح شو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنۍ غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندیشمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسر کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د مرکچانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروی کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان حلیځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دي صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ترامپ ویلي و واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل و. خو اوس د ولسمشر ترامپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زنه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنۍ اړیکو له کبله سره نږدې سیو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز رسمانې سر لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخ په زیاتېدونکی کړکېچ دا معنی لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورسپانې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران له ملاتړه سمې خبرې دي. ورسپانې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې به نشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خپرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ ته بل اندېښنه لري. د خپرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شایي ډېر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستانه شي. د خبرونې په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی تر وشلو وروسته د اندېښنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په درېمه د عراق د پلازمېنې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې له خپلو یو شمېر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمېر افغانان له خپلې خاورې شړلې وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډېر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په ډسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونې په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ودې لپاره د 101 میلیون افغانیو په ارزښت بسپنه ټوله کړې. د پوهنې وزارت ویل دغه مالی مرستو چې د ښوونځیو د شوراګانو لخوا ټولې شوې، د ټولګیو په جوړولو، د درسي موادو په برابرولو او د ښوونځیو د ودانیو په بیا رغولو کې کار اخیستل شوی. دغه بسپنه له اروزګان، غور، کندز او نورستان ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې ټوله شوې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د پوهنې وزارت له ویاندې نوري نزهت سره په دې اړه مرکه کړي.
روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دېش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 101 میلیون افغانۍ مرسته ترسره کړې دي، چې دغه مرسته د ځمکو په برخه کې او همدارنګه د ټولګیو جوړولو، د ښوونځیو د ودانیو جوړولو، د میزونو او څوکیانو رغولو او همدارنګه په ښوونځیو کې د لابراتواري موادو او درسي توکو چمتو کول او همدارنګه د نور ارتیاو په ښوونځیو کې د پوره کولو په برخه کې دي، چې دا مرسته د ښوونځیو د شوراګانو لخوا راټولول شوې دي او د ښوونځیو د شوراګانو تر نظارت په مصرف رسیدلې دي او د مرستو او کمکونو مصرف هم یو شفاف او پروسه تر لاندې شوې دي.
په ځینو ولایتونو کې خلک اوس هم شکایت لري، خصوصا زده کوونکي چې درسي کتابونه نه لري او نور مواد نه لري یا هم ټولګي نه لري. داسې پلان سره چې دغه پیسې په همغو اړو ولایتونو کې ولګول شي،
تاسو پوهیږئ چې موږ په ښوونځیو کې شوراګان لرو. د دې شوراګان مسؤلیت هم داري چې کله چې په یو ښوونځي کې کتاب نه دی او یا په ښوونځي کې نور کمښتون موجود دی، نو د دغه کمښتونو د مرفو کولو لپاره هغوی پلان نیسي، هغوی بودجه پیدا کوي او حق خلک چې اقتصادي توانایی لري او کولی شي چې د دغو کمښتونو د لرې کولو لپاره مرسته وکړي، د هغوی د مرستو دغه شوراګان ګټه واخلي او پیسې راټولوي.
بله، د پوهنې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه کار په دیرشو ولایتونو کې سوی دی. په څلورو نور ولایتونو کې ولې دغه هڅه نه ده سوې؟
په ټول ښوونځیو کې شوراګان نه لرو، خو زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې موږ وکولای شو چې د افغانستان په ټول ښوونځیو کې شوراګان ایجاد کړو، ترڅو چې د دغو شوراګانو له لارې موږ وکولای شو چې د افغانستان د خلک مرستې راټولې کړو. بل لامل نامی ده او دریم لامل هم داده چې د افغانستان په ځینو سیمو کې، مخصوصا په لرو او پرتو سیمو کې، خلک اقتصادي توانایي ډېر لوړه نه ده، د هغو اقتصادي توانایي ټیټ ده او ممکن ونه شي کولی چې پوهنې ته مرسته وکړي. دریم لامل داده، خو زموږ هڅه روانه ده، زموږ طرح او برنامه هم داده چې په ټول ښوونځیو کې شوراګان جوړ شي او د دغه شوراګان له لارې موږ وکولای شو چې د خلکو مرستو ترلاسه کړو.
له نوریا نزهت سره صالح محمد صالح خبرې وکړلې. هغې وویل چې څه باندې 100 او 100 میلیونه افغانۍ د افغانستان خلکو د پوهنې له وزارت سره مرسته کړې څو د معارف برخه کې ترې کار واخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د څار بنسټ په یو څیړنیز راپور کې د دغه هیواد د 1999 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه نیمګړې وبلله. د دغه بنسټ مسؤلین وایي د یادې بودیجې ډیره برخه امنیتي او دفاعي سکتور ته ځانګړې شوې او احتیاطي کوډونه یې بله عمده ستونزه ده. خود مالی وزارت د 1999 لمریز کال بودیجه متوازنه ګڼي. دغه بودیجه نن په ولسي جرګه کې رایګیري ته وړاندې کیږي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په پام کې د ولسی جرګه د 1399 لمریز کال د ملي بودیجې طرحه رایګیري ته وړاندې کړي، د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ وایي دغه طرحه بشپړه نه ده او بیا کتنه غواړي. د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول محمد ناصر تیموري وایي د ملي بودیجې د طرحې په ترتیبولو کې له خلکو، مدني بنسټونو او متخصصینو سره مشورې شوې دي. خاغلی تیموری د سه شنبې په ورځ د ملي بودیجې د طرحې په اړه د خپلو مندنو د راپور خپرولو پر مهال وویل د ملي بودیجې ډیره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې کول او پکې احتیاطي کودونه د یادې بودیجې د طرحې جدي ستونزې دي.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش
د افغانستان له حکومت نه مغوښتنه داده چې د دفاعي او امنیتي بودیجې کمولو ته پام وکړي او په دې اړه د بحثونه پیل کړي. همدارنګه د احتیاطي کوډونو ته هم جدي بېکتنه وشي چې ملي بودیجه په ښه توګه ترتیب شي.
که څه هم د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دا مني چې د ملي یووالي د حکومت په 15 کلونو کې ملي عواید د 13 کلونو نه څه باندې 200 میلیارد افغانیو ته رسېدلي، خو دا هم وایي د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د دغه بنسټ مسؤلینو دا هم وویل د ملي یووالي حکومت توانېدلی په ټوله کې د پراختیایي بودیجې 515 میلیارد افغانۍ ولګوي، خو له دې نه په مخکینیو 15 کلونو کې له ټولې پراختیایي بودیجې نه 290 میلیارد افغانۍ لګېدلې وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ ټینګار کوي چې د 1399 لمریز کال د بودیجې طرحه په ټوله کې نیمګړتیاوې لري او ولسي جرګه باید له تصویبولو د مخه له سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره په پام کې د ولسی جرګه پر دغې بودیجې تر یو میاشتنیو بحثونو وروسته د چهارشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې رایګیري وکړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د ملي بودیجې طرحې ته نیمګړي ویل سم نه ګڼي او وایي چې یادې بودیجې طرحه متوازنه ده او واقعیتونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
زمانی که مجلس استماعیه می باشم به شمول دیدبان
کله چې استماعیه نست جوړیږي د روڼتیا د څار د بنسټونو په ګډون پکې د مدني ټولنو ټول بنسټونه حاضر وي، خو په خواشنۍ سره چې هیڅ نظر نه وړاندې کوي او بې انتقادونه کوي. زموږ له مالي توان سره سم دا چې په هیواد کې لوی پروژې پلي کیږي بودیجه ښه ده او د هیواد اقتصادي اړتیا پوره کوي.
د افغانستان د 1399 لمریز کال بودیجه 423 میلیارد افغانۍ ده چې 298 عادي او 130 میلیارد پراختیایي ده. د افغانستان د مالیه وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هیواد 50% بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرونجمنه وکړه نوی حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر پر 18 د حکومت ضد پراخه مظاهره پیل شوې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوی تشکیل سوی حکومت به د مظاهره چانو د غښتونو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهره چان د اداري فساد پر ضد مبارزه او خپلواکو ټیکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولی سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دی به لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دیاب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړي ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهره روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهره د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدرات له څوکۍ استعفا وکړه.
د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 میلیونه افغانیو زیاته بسپنه ټوله کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچانو له عمومي شورا غوښتي چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې د 2020 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرټ ووډ د ایران د پارلمان د یو غړي احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر دانالډ